اکنون با صفی الله استانکزی باشید. سلام و خوش آمدین.
بله، من را کم ستریم شه مصطفی صدیقی. تاسو آوریدون که تام سلامونه و نگیلی. ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا به نن خپله دویمه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوال هیئت لست خپور شي او همدارنګه واکونه او صلاحیتونه به هم ورته معلوم شي. د خوست ولایت ګڼو قومي مشرانو اوسیدونکو له دواړو لورو په افغانستان کې له جګړو دواړو لورو وغوښتل چې اوربندې وکړي او بیا دې د ولی خبری وکریم. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. نور مسالم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا دویمه غونډه کوي. د نیویارک ښاروال د سې شنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. او د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. پوره خبرونه تمه ده. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری عالي شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه یې روښانه کړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې به د یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم په دې شورا کې ورزیات او مرکچي ټیم به بشپړ شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوازون د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وو او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به یې نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي.
ښاغلي خوازون زیاته کړه په دې غونډه کې به د افغانستان قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه هم په لیکلي بڼه شورا ته وړاندې کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنګټن د استازي زلمي خلیلزاد له تازه سفر راورسته چټکې شوې. د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. د نیویارک ښاروال د سې شنبې په ورځ امر وکړ چې هغه سرتیري ته د درناوي لپاره دی چې په افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. بیل ډی بلاسو چې په یو خبري غونډه کې غږېده وویل کریستوفر سلوتسمن 15 کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی و او د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. ته وی امر می وکړ چې بیرغونه دی په ټول نیویارک کې نیم کښ شي. همدارنګه له ټولو غواړم چې د یوې شیبې لپاره دی سکوت وکړي. سلوتسمن او دوه نور امریکایي سرتیري د دوشنبې په ورځ په باګرام کې سړک کې د یوې ښودل شوي ماین چاودنې ووژل. یو امریکایي قراردادي او درې نور امریکایي عسکر ټپیان شول. د امریکایانو له خوا بیا وروسته د رپورټونو په اساس په عامو خلکو باندې هم چې په موټرو کې و او د دوی اختارونو ته یې توجه نه وه کړې ډزې شوي دي چې درې کسان پکې ټپیان دي. وسله‌والو طالبانو پر امریکایانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید وحشیانه بللی او ویلي دي چې دغسې بریدونه د افغانستان د سولې معنی و نه ګرځیم. جرمني څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد زهیر خودل شوی چې ویل کیږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دې پخوانی سرتیری تور دی چې په 2013 کال کې دوه زندانیان د تحقیق پر مهال له ویښتانو ځوړند کړي وو او یو بل زنداني یې سخت وهلی و. جرمني څارنوالانو همدارنګه ویلي مشکوک کس د مخالفینو وسلوالو یو مهم قمندان وژل او د هغه مړی ته یې سپکاوی کړی. زهیر د تیر کال د اکتوبر په 15مه په مونشن ښار کې نیول شوی و خو جرمني چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی کله دغه هیواد ته ورغلی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی. امریکایي رسنۍ بیا وایي ویلیام بار ونه توانېده د سې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته د دې راپور یوه بشپړه نسخه وړاندې کړي. ښاغلی بار چې د استازو د مجلس د کمیټې له پوښتنو سره مخ شو، وی ویل تر یوې اونۍ پورې به دا راپور په ډاګه کړي. تر دې مخکې د مارچ په 24مه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د راپور لنډیز په څلورو پاڼو کې کانګرس ته وړاندې شوی و. موسکو په پرله پسې توګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ وویل د رابرټ مولر راپور د موسکو هغه ادعاوې تایید کړي چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپلو یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو په ډراماتیکه توګه هلته خپل حضور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې د طبیعي زیرمو لپاره د هیوادونو ترمنځ رقابت زیات شوی دی. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د آرکټیک یا شمالي قطب په نړیوال فورم کې د فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن مشرانو ته وویل د روسیې هڅې به مرسته وکړي چې شمالی قطب په سمندري لارو د کارګو استولو کچه څلور چنده شي. او د ترکیه واکمن د عدالت او ترقی ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویمځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د دې ګوند کاندید د ترکیې په دې مهم ښار کې ناکام شوی او د مخالف ائتلاف لخوا یې ماته خوړلې. د عدالت او پرمختګ د ګوند مرستیال علي احسان یوز د سې شنبې په ورځ وویل د یو شمېر بې نظمیو له کبله چې د انتخاباتو پر نتیجه یې اغېزې درلودې په استانبول ښار کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا دویمه غونډه لري. په دې غونډه کې د مخکینیو راپورونو په اساس تمه ده چې د قطر په ناسته کې چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ به وي د افغانستان څخه د یو لوی پلاوي د تشکیل نوملړ اعلان شي.
د ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وي او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د پولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي.
د قطر تر غونډې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې په خوست کې ګڼو قومي مشرانو او اوسیدونکو په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د سولې د خبرو د ښه بریالي کېدو لپاره دې اوربند وکړي.
که چیرې ښکېلې غاړې د سولې دپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي، لومړی د معاشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یا د په شپې بمبارونه کېږي، چاپې دې اچول کېږي، او یا د طالبان راځي په بالمرغاب دې برید کوي.
د هموري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. د اسرائیل پارلمان 130 څوکۍ لري او بریالی کاندید باید 16 څوکۍ وګټي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به له یو تنکی ځوان انځورګر سره چې په زابل کې اوسیږي د ملالۍ بشیر ځانګړي مرکه درته خبرو کړم. دارنګه به د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه واوري. تاسو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په دویمه غونډه کې د قطر د غونډې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړې کیږي. تمه ده چې د قطر غونډه د اپریل په 14 او 15 وشي او پکې به د افغانستان څخه یو لوی پلاوی چې حکومتي چارواکي به هم حضور ولري له طالبانو سره مشورتي د سولې خبرې وکړي او له یو بل سره به خپل نظریات تبادله کړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم ورزیاتیږي. د مصالحې د رهبری شورا لومړنۍ غونډه درې ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه چې پکې پر حکومتي مشرانو سربیره د افغانستان یو شمېر مخکښو سیاستوالو برخه درلوده. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بنیامین نتانیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د آبي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدراعظم بنیامین نتانیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم ولای شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کېږي چې د سې شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5 شو. اټکل کېږي چې د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 2-5 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. بخنی سره چې د اسرائیل راپور تاسو ته خبر شو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا راپور ته اوس تاسو توجه راګرځوم. په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبه بوخت ورځ ده. تمه کیږي چې نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ او اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر را وروسته چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو د برمخ پیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده چې په کابل کې به د دې شورا تشکیل جوړښت او واکونه روښانه شي.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وو، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د پولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې معاصر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا تر څنګ به ښايي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې هم دې شورا ته به ځواب ویونکی اوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به هم د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لورو او مدني ټولنې استازي شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکو او د سولې یو فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د داسې یوې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی چې خو اوس هم د طالبانو سره د خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی. نوموړي وویل غوره به دا وي چې په دې دواړو جوړښتونو کې داسې کسان ځای شي چې رښتیا د افغانستان د وګړو د بیلابیلو اقشارو استازولي وکړي او د سولې د هڅو لپاره صادق وي.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټي مقدمه ګڼل او خپل شخصي غریزي شاته پرېښودل، د دغه چو دواړو ډلو لپاره کاري میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونه تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابه شي مذاکره کامیابه شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکی مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوها کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو په یو غونډه کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبرې نه بلکې ټول لوري په کې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږ استدول سپګنی منځنۍ صفاوي فلم فلشر 15 باندې خبرونه کو ورزو د سولې په اړه باندې یو بل راپور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې لوګر، پکتیا او خوست کې همدارنګه په ننګرهار کې هم د سولې په تړاو باندې خلکو ولسی غونډې کړي دي. د خوست اوسیدونکو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې د سولې تر دایمي موافقې مخکې د یو بل پر وړاندې له جګړې لاس واخلي. دوی د سولې په بهیر کې د لوی پکتیا د مشرانو او دیني عالمانو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړې ده چې دوی ته نه د موسکو په غونډه کې او نه د قطر په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو راپور جوړ کړی.
د سه شنبه په ورځ د خوست شاوخوا څلور سوه قومي مخورو، دیني عالمانو او روڼاندو د یوې غونډې له لارې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ. که سولې ته رښتینی ژمنتیا لري نو د یو بل پر وړاندې د لماشو ګوتې لرې کړي. دوی وویل که چیرې افغانان پخپله د جګړې د ختمولو قوي اراده ونه لري دلته تلپاتې سوله نشي راتللی. یاد ولسي غونډه چې په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان په بلنه جوړه شوې وه، د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحد زی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په یو غږ وویل چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او دې هېواد ته باید تلپاتې سوله راشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې که چیرې ښکېلې غاړې د سولې دپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي، لومړی د ماشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یادې په شپې بمبارونه کېږي، چاپې دې اچول کېږي او یا د طالبان راځي په بالمرغاب دې برید کوي. موږ فکر کوو چې که چېرته رښتیا څوک سوله غواړي نو ټول ښکېلې غاړې باید دې ته ژمن اوسېږي چې واقعي سوله راوړي.
خوست او لویه پکتیا په تاریخي لحاظ د جرګو او مرکو کور بلل کیږي. د زدرانو د قوم یو مشر عبدالنصیر حقمل ویل د لویې پکتیا مشران او دیني عالمان کولی شي په هیواد کې د روانې جګړې په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي، خو د سولې په خبرو اترو کې نه مخکې او نه اوس دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
غوښتنه هم دغه ده چې د لویې پکتیا په د سیستم نه، د جرګې په سیستم نه، په دې عنعناتو نه ډېر ښه پیږي او که دې ته ذکر وکړی شي او د خلکو ته علما کرامو ته او مشرانو ته از خدای ته امید لرم چې دغه کې مسوله چرونه دو د به یو کانه نتیجه ورکړي.
دینی عالم مولوی محمد یونس فاروقی په خپل خبرو کې د افغانانو دیوالې غوښتنه وکړه، وی ویل چې لسوري مخ کې دی اوربنو شي، وسلې په ځمکه کې خودل شي او بیا د سوري په اړه اساسي خبري وشي.
یوانه په کور ده خو باندې غښتو چې مخ کې دی صلح نه اوربنو شي، وسله په ډوټ کې خور شي، اناسته د صلح مذاکرات او خبرو ته دوام ورکړل شي.
په غونډه کې د حقوق او سیاسي علومو استاد امیر بهیر هم خبري وکړي.
د خوار مظلوم ملت لپاره سوله وغواړو، په رښتینې سوله وغواړو. راځئ په دې چوکیو نه د دې نورو شیانو نه تیر شو، په ابرو په عزت سره چې نور دا جنگ ودرېږي، چې موږ په خپله ونه درو. طالبان هم زموږ ورونه دي، دا هم زموږ ورونه دي، چې دا ورونه سره ورونه نه شو، دا تیر په هیر نه کو، بل ډول سوله نه راځي.
یاد دیوی د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو دا سمحال د جګړې له ښکېلو خواوو څخه د وسلو له ماشو د ګوتو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې څو ورځې وړاندې په ورته توګه یو شمېر خوستیو پیغلو او مېرمنو هم د جګړې له طرفونو غوښتي ول چې د سولې تر دایمي حکم مخکې اوربند ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو راپور ته چې ناجی ساپه جوړ کړی دی د افغانستان د افغانستان ته به څومره د ایران له خوا ګواښونه پیښیږي. دا په دغه راپور کې چې موضوع د ایران او امریکا کړکیچونو په اړه باندې ده تاسو ته بیانیږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر کارپوهان د امریکا متحده ایالتونو او ایران ترمنځ نوي کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسي جرګې مرستیال داود کلکاني د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. امریکا د دوشمې پر ورځ د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت شورا هم د ورته اقدام اعلان وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني او رهبر آیت الله علي خامنئي د امریکا د غدریزونه غندلې دي او په وړاندې توند غبرګونونه ښودلي. په دې اړه ناجي صافي یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو ترمنځ د مبارزې په مرکز بدل نشي.
د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپل اغېز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوي کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوی چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري آژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزي قمانداني او ورپورې تړلې ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قمانداني تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې تر څنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پته لکه شکه چې د امریکا دغه پریکړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او افغانستان کې د جنګ او د بحران لمن د غزیدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو لس ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي او هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د بګرام هوایي اډې ترڅنګ د دوشنبې د ورځې ناوخته د دریو امریکایي پوځیانو او یو امریکایي قراردادي د وژلو پیښې ته نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د منځګړیتوب سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنې وشلې دي. د دې مقالې د لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې اډانې د جوړېدو هڅې پکې کیږي، په وروستیو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخته شوې دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د پسرلي له رارسېدو سره هوا توده شوې او په دې وخت کې معمولا جګړې تودې شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو د زیاتېدو سبب شوې دي، ځکه چې د لیکوال په باور هر لوری هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. یوه بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک پوسټ بیا د سرچینو په وینا لیکي چې د بګرام په پیشه کې په وژل شویو امریکایانو کې یو هم د اطفایې مامور دی. ورځپاڼه لیکي چې دا کس کریسټوفر سلوتمن نومیږي چې درې ماشومان ترې پاتې شول. خبرونه څرګندوي چې سلوتمن 15 کاله په اطفایه کې کار کړی او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای شوی و. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي چې سلوتمن په 2014 کال کې د اور وژنې عالي افتخاري مډال وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د نیویارک په یو اپارټمان کې د اور لګیدو پر مهال یو ښځه د بیهوشي په حالت کې وشغورله. دا پیښه داسې وه چې د پخاپوړو د اور د لمبو په منځ کې د اپارتمان پر سر د بیهوشه ښځې د خوب کوټې ته ځان رسولی و او بیا د اطفایې له یوه بل کارکوونکي سره دا ښځه راایستلې وه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې د دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې او لیکي د دې سربیره چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې څو پړاوه خبرې ترسره کړې دي، دا ډله لا هم هره ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو راپور راځو چې د اسرائیل د انتخاباتو په اړه باندې دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غیوات په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. هغه خپل پلویانو ته په خطاب وویل، د تاسو په مټ مې د یو نه باور لاسته راوړنه وکړه. د نن سهار وختي شمیرل شویو رایو په اساس د اسرائیلو د صدر اعظم په مشرۍ لیکود ګوند تر خپل اصلي سیال آبي او سپین ګوند څخه چې د بیني ګنتس یو پخوانی تقاعد شوی پوځي په مشرۍ انتخاباتو ته راوتلی دی مخکې دی. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بنیامین نتنیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بیني ګنتس په مشرۍ د آبي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او بیني ګنتس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم ولې شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کېږي چې د سې شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کېږي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 15 تر 16 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښته د ولس پګنی منځنۍ په او اف ام 15 باندې د ازادي رادیو پروګرامونه او رې اوس په هم د خلکو غوښنه درته خبرو کوم.
ستاسو له پیغامونو
ازادان ابنایم د کونړ ولایت مرکز سرآباد نه د ازادي رادیو پیغامګی خبرون تخفل پیغام فریدم. د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زمونږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې بانې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومانو دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زمونږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. احترام ستاسو ورور شهزاده نه
سلام علیکم عبدالغفار زابل ولایت شهزاد نه.
سلام علیکم عبدالغفار زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه تماس کوم. نن دومه داسې عمومي بازار ټول تړل شوی ده. پولیس، ملي پولیس او ملي اردو داسې خلک طالبان داسې اردو یا پولیس وګړي هغه بازار ته په عوامو زده کوي. 10 متره دی له پاخه سړک نه څه شرکت دی. له رادیو ازادي څخه مننه او تشکر کوم چې دا غږ تلوفو چارواکو ورسوي او موږ له دې بدبختۍ څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ولس پګنی منځنۍ څپه او شمس لشر 15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې پروګرامونه هم وګوري او مطالبه ولولي. همدارنګه ټلویزیونی خبرونه هم وګوري. همدارنګه د ازادي رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تاسو کولای شئ هلته هم د ازادي رادیو پروګرامونه وګوري او یله یو بل سره شریک کې. د ازادي رادیو یوټیوب د ازادي رادیو څخه باندې نوې زره کسانو خوښ کړي ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو غنو اوریدونکو په خطر کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او د طالبانو د بین الافغاني خبرو په اړه باندې مخته خپل اسمسونه را لګل دي. له هغې ډلې فضل کریم درویش لزازی آریوب علی کلی له پکتیا سو د سولې داسې تګیو لکه چې پروژې کې خلک د اذان لپاره منتظر وي. قاسم زواکم له هلمند لیکلی پاکستان په کار ډول د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د سولې په برخه کې لوی خند ګرځي. واحد مدقیق له لوګر علی کلی خلیلزاد باید د قطر پراتونکو غونډه کې د اوربند په اړه باندې پریکړه وکړي. همدارنګه د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي داوود مړکوال د غزنی د مخرلي کلی ملکی تلفات د بخلونو دی او باید د اوربند په اړه باندې پریکړه وشي. تازه خان سمسورم د ننګرهار علی کلی د قطر پراتونکو غونډه کې باید د طالبانو سره د اوربند په اړه غونډه وشي او خبري وشي په دې اړه باید پرمختګ وشي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د کابل په وخت د سهار 8:30 بجې دی. ورزولاندو خبرونه ته تمدن چهارشنبه بعد افغانستان د مصالحې د رهبری په شورا کې دویمه غونډه وشي او په دې غونډه کې به د قطر د ناستې لپاره د ګډونوالو نوملړ او د هغوی د واکونو په اړه باندې پریکړې اعلان شي. د نیویارک ښاروال د سې شنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. بیل ډی بلاسیو په یو خبري غونډه کې غږېده او ویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی او د دوشمې پرس په افغانستان کې د خپل خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. سلوتمن او دوه نور ملګري د دوشمې پرس په باګرام هوایي ډګر ته نږدې په یو موټر بم حمله کې طالبانو مسؤلیت اخیستی او وژل شول. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگي جنایتونو تورن کړی دی اوس په منشن کې دی او د دوی په بند کې دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام باروي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه به تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو د جوړولو په خاطر هغل ته خپل حضور په ډراماتیک توګه باندې زیات کړی او د ترکیه واکمن عدالت او ترقی ګوندوایي په استانبول کې باید د خاروالې دویم ځلې انتخابات وشي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. په دغه دویمه نیمایي کې ځینې راپورونه تاسو ته خبرو. له هغې ډلې اورزګان کې د سولې په اړه باندې غونډه شوې ده. ملالۍ بشیر له یو ځوان انځورګر سره خبرې کړې دي او د پروګرام په دویمه برخه کې وروستۍ خبرونه د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده چې 13 دقیقې دوام وکړي. لومړی ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې پرون خلکو غونډه وکړه او د سولې په تړاو باندې خبرې وکړې. دوی وویل چې باید د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وشي او په هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه شي. دوی پر سیاسینو غږ کړی چې د سولې روانو خبرو ته خنډونه جوړ نه کړي او نور تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د ملت د ګټو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې په تړاو په کوردنونه او بهر کې رواني خبري او د جګړه ځپلې ولایت اورزګان د خلکو تمی
تر ډېره پورې موږ سل په سله کې دغه هیلې لرو چې مثلا دغه سوله به کېږي، ځکه په دې خطر باندې چې مخکې داسې خبرې توجه شوې نه وي. اوس چې د امریکا له لورې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې استازی ټاکل شوی دی، نو هغه هم ډېرې هلې ځلې کوي چې راتلونکي کې به سفرونه کوي نور هیوادو ته، د هغو هیوادو سره به غږېږي پر سوله باندې. نو موږ ډېره هیله لرو چې سوله به حتما راځي.
چې مسلمان یې هغه وسو د خوشاله دی او دا موږ جنگ چې دی دا جنگ دی، جنگ نه دی، دا جنگ په موږ کې پردوج وکړی دی. موږ یې دوه ورونه سره اخته کړي دي.
تا په دغه ولایت کې سولې ته د خلکو تمې دومره زیاتې سوي چې آن په کلي او بانډو کې هم د هرو دوو کسو ترمنځ د سولې بحث روان وي او خپل نظرونه یو بل ته پرې وړاندې کوي. یوه بېلګه یې دا موټر چلوونکي دي چې لوی ارمانې سوله ده. دغه جګړه ځپلو پر سیاسیونو غږ وکړ چې نور دې د سولې روانو خبرو ته خنډونه نه جوړوي او نور دې تر خپلو شخصي ګټو تیر سي. دوی وایي نور له روانې جګړې ستړې سوي او تر پوزې ترې راغلي دي
چې دوی په دا خپل ملت کې په دا خپل وطن کې فکر وکړي او د دا پردو غلامۍ و د دغه کارو سره لاس واخلي او دا خپلې شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي، افغانستان په نظر کې ونه نیسي.
پر هغه مو دغه غږ دی که چیرې تاسې ونه غواړئ چې سوله وسي، زه پوره باوري یم او دا ډاډ ورکوم چې دغه جنگ به یوه ورځ اوس به د دې ګټې پکښې خوندي د دوی تر لمونه او د دوی تر کورونو پورې ور ورسېږي.
هغه نو خدای ګورسه خپل مځکې پاتې تورې پاتې وګوره، یو ځای خپل ځای ته یو سری دړېدلې جوړوي او مځکه پاته وي.
د اورزګان دغه جګړه ځپلو خلکو چې لوی ارمانې سوله ده، پر ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو دریو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی او دغې روانې جګړې په دغه ولایت کې مور له زوی او زوی له موره بېزاره کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم د یو تنکی ځوان انځورګر صدیق الله صداقت سره د ازادي راډیو د خبریال منالی بشیر مرکه درته خبرو. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې په تصویري شکل هم لیدلی شي، هم د صدیق الله صداقت ښکلی انځورګري هلته کتلی شي. خو اوس به د ده د خبرو مرکه هم تاسو ته خپره کړو. منالی بشیر له صدیق سره خبرې کړي، د ده د هنر په اړه پوښتنې ترې کړي او په کې ورڅخه پوښتنه کړي چې څومره موده کېږي چې دای انځورګري کوي.
تقریبا داسې دقیق وخت یې نه ده معلوم، خو بیا هم چې ما کله مکتب شروع کړی دی نو اول سیم دوم سیم د دغه ما رسامي شروع کړی دی، نو پوه شوم نه ده، نو د هغه راهیسې رسامي کوم. داسې کورسونه مې نه دي تعقیب کړي چې دقیق وخت یې معلوم وي.
تر ډېره څنګه شیان رسم کوئ تاسو؟
تر ډېره پورې داسې ښایسته منظرې دغه رسموم او ډېر څه رسمومه، نو هغه د شکلونه رسمومه. مثال د انسانانو رنګو تابلوګانې مو څه ویلې.
او دا تابلوګانو تاسو ته اسانه ایسي که طبیعت یا منظرې رسم کول؟ کوم یو درته ډېر جالبه دی؟
ډېر سختي لري هغه د انانو رسمول یا د شکلونو رسمول ډېر سخت دی نسبت د یو منظرې یا یو طبیعت رسمولو، ځکه هغه ډېر وساده رقم جوړېږي. او د یو شکل جوړول، د یو نثر جوړول ډېر سخت دی. داسې شکل جوړېږي، ډېر وسا جوړېږي چې مثال چا ته ورته نه وي، او داسې شکل چې مثال یو شخص ته ورته یا یو شخص رسامي کوي تابلو جوړوي، هغه ډېر سخت دی، ډېر په سختۍ سره کېږي.
آیا تاسو غواړئ چې په دې برخه کې رسمي زده کړې وکړئ؟
که چېرې په همدغه برخه کې راته زمینه مساعده شي یا کامیابه شم، نو معلومه خبره ده چې په همدغه برخه کې به کوشش کوم، دغه برخه به انتخابوم. که چېرې په دې کې زمینه راته مساعده نه شي، اول خو ډېر کوشش کوم چې په نقاشي کې راته زمینه مساعده شي، او که نه شي بیا نو انجینري غواړم.
کله چې خلک ستاسو کار وویني، ستاسو رسامۍ وویني، څه درته وایي؟ تشویقوي مو که مو د دې کار څخه منې کوي؟
دا کېږي خامخا، څومره چې انسان دغه خوښوونکي پیدا کېږي، د هغونې خالق کسان هم پیدا کېږي. داسې کسان هم تشناته وایي دا نه کوه، داسې کسان هم ډېر تشویقوي. د کلني رسنیو باندې ډېر خوښېږي، ځکه ډېر خلک یې ګوري، او داسې مخامخ ډېر خلک یې نه شي لیدلی، نو په ټولنیز رسنۍ باندې تشویقوونکي ډېر دي او ډېر خلک یې هم ویني.
صدیق جانه، د رسامۍ له لارې څنګه څه ډول خدمت کول غواړئ؟
بلې، کوشش کوم تر څو چې د سولې لپاره کوم رسامۍ کېږي هغه وکړم، د نورو خلکو ته دا وړاندې کړم چې زموږ ټولنه څه رقم ژوندکي، زموږ خلک څه رقم دي. کولی شي هر هنرمند چې ډېر پیغام خلکو ته وړاندې کړي، ټولنې ته یې وړاندې کړي، نړیوالو ته یې وړاندې کړي، د خپلې ټولنې ده. نو داسې رسامیانې یو سخت ځکه ډېر
چرت واړي ډېر ورباندې پام کوي باید ورباندې وشي ار اړخ ته کومه رسنۍ چې ما د ولسمشر دا کړې ده نو په وسیم ما ډېر یعنې تقریبا چې ما د دغه رسنۍ جوړولې تر هغه مخته ما تقریبا لس یوولس ورځې مخته ما په دې رسنۍ باندې چرت وایي یعنې کوټه رسنۍ چې کېږي مثال چې وغواړي چې دوی مینهوال پیدا کړي ډېر خلک یې وګوري ډېر خلکو ډېر خلک یې خوښ کړي تر څو چې هغه کار وکولی شي مثال خوښ شي چې او هغه کار په خپل کور کې یا ټولنه کې اجرا شي.
ازادي راډیو نمو له یو تنکی انځورګر صدیق الله صدقت سره مرکه واورېده. کولی شئ دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د ازادي راډیو د پروګرام په پای برخه کې ورسته معلوماتي مطلب تاسو ته خبرو. د اسمت ساروان لخوا دغه معلوماتي مطلب د 5G یا پنځم جنریشن په اړه باندې چې د انټرنیټ پنځم نسل به وي لنډ راپور دی. په دغه راپور کې له یو متخصص سره هم خبرې شوې دي او د 5G په اړه باندې چې اوس پرې سیالۍ زیاتې شوې دي تاسو معلومات اورئ. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه خپره شي.
د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا، جاپان او اروپایی اتحادیه د معلوماتو د سترې لوی لارې چې G5 بلل کېږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حضرتمه کوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او G5 د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به بی سیمه یا وایرلس خورا تیز وي. G5 به 40 برابره زیات سرعت لري. د استفادې موارد به تر اوس ډیر وي او اتکا به پرې ډیره کېدی شي. آصف حبیبي چې په جرمني کې په G5 کې دکترا اخلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دي. فرضاً زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیز چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ته ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. بله دا چې د صحت برخه ته به لاړ شي، یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
ښاغلی حبیبي وایي دا ټکنالوژي به د یو فلم یا ویډیو د ډاونلوډ کولو وخت خورا لنډ کړي، خو سیالي پر دې ده چې څوک به د براډبانډ ټکنالوژۍ دا نسل چې G5 ورته وایو لومړی جوړ کړي. د G5 ټکنالوژۍ په جوړولو کې د امریکا د ټلیکام کمپنۍ په وړاندې د چین مخابراتي اداره او هوایی کمپنۍ سخت رقابت کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني ورزو د دیونی راغلو پیغامونو ته مو مشته د نور ستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض په خپل د سرتیرو د ستونزو پاړه مستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې دلته به د بیلډ په ډول یو څو پیغامونه په کاټه سره وورو. ورسته به د چارواکو خبري هم وورو. لمړی د یو سرتیر شکایت ورو چې د ماشونو لزن تخې کوي.
وعلیکم السلام علیکم ټول راځو آزادی کانکونکو ته سلام وایم. زه د ولادت نادلی نه خبره کوم. من نوم دا اوره ماشین په واک باندې نه ولا کیږي. دا د موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کاله کیږي موږ دلته وظیفه اجرا کوو. نو واسطر لرو، نظر لرو، نزور لرو، بچی خوار، دمن خوار، ټول خوار را پوسو ته موږ پراتی یو. دا د څنګه ماشینه د پردام نه چې په درې نه شي کې نه ولا کیږي. واسطه داران ټول په کابل او په مزار او په بلجو کې ګرځي. غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي. شهید از دښنه موږ ورکو په وخت باندې ماشینه حواله نه دا د موږ رئیس زمونه تقاضا ده په وخت باندې ماشینه حواله شي. کله مالی کله مالی تال ورکی، کله مصرفت تاور کی غریب زمن و معاشو باندھے تجارت روان دا خیانت روان دا.
السلام علیکم. باز سلام تقاوتی افسر ما پیشنهاد مدار دے چې د ریاست تقاوت جان ته جدول ورکړي په شلم تاریخ د عمل ورکړي په شلم د ریاست تلور میاشتې ځان شلم تاریخ باندې جدول ورکړي په شلم کې ورکړي موږ تقاوتي افسران د وزارت دفاع دام پیشنهاد ازادي راډیو ته نوراغان ننګرهاری مګر ځان قیمت د احمد شاه بابا نه
زه حمید خبرې کوم د شیرزاد ولسوالۍ څخه. زما د وزارت کې دفاع باندې وزارت داخله باندې عسکر یم غوښتنه لرم جدي غوښتنه لرم باید مونږ ته وایي مرستې زر تر زره راشي مونږ اوس مانسېره یو شپه ورځ راباندې جنګ کېږي او کورونه نه ترې دا یو کال کېږي مونږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو نو وزارت دفاع وایي چې مونږ هلته عملیات وکړو هلته عملیات وکړو دروغ ولې وایي او وزارت داخله دروغ وایي تاسو راشئ خلکو هر ځای کې په زرهاو عسکر مړه کېږي حکومت یې بیانوي نه او باید ما پیغام ازادي راډیو بلې راس نثر کړي نو زه به مننه ترې څخه وکړم. خدای پامان.
ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما نوم فرید د بادغیس.